رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلی لند خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړې لیک د هرکلي په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړي. د اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیا محدوده کړې چې زیانمنو ته مرستې رسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتو یو عاجل لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت تیر کال په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې له امله یې ډېر شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او یا یې هم محدود کړل. تر خو یې په طالبانو نیوکه کېږي چې د بهرنیو مؤسساتو په مرستو کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون څو ځل یو شمېر مؤسسو خپل بشري مرستې په یو شمېر ولایتونو کې ودرولې، خو د طالبانو حکومت دا موضوعات ردوي. د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. د سازمان دا خبره نن په خپل ایکس یا په ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان وروستیو کې هغه درې شپې تنجونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدانه راګرځولي. د سازمان په یو لنډه ویډیو کې دا هم لیکلي چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منع شوي، نو دوی د کار مخه نیول شوې او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. چهارشنبه پورس د الحبتور ګروپ مشر خلاف بین احمد الحبتور ویل د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتلې په دوبۍ کې پوهنتون ته د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولي دي، خو هغه تیره ورځ وویل چې له دې نجونې یو شمېر بیا وررسېدلې دي. مګر د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 500 اورونو د روانې لړۍ درېیمه وروستۍ لوبه وشي. لوبړې دوی لوبې پاکستان ګټلې دي چې د سریلانکا په همټوټا ښار کې وشوي. نننۍ لوبه د سریلانکا په پلازمینا کولمبو کې په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان نسیم سادات ازادي راډیو ته د دې لوبو په اړه وویل.
په ټوله کې دغه لړۍ یا دا سیریز چې دی زمونږ لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابت شي، ځکه مونږ د دغه لوبو وروسته آسیا جام او نړیوال جام په مخ کې لرو. نو انشاءالله چې دغه سیالۍ به د افغانستان ملي لوبډلې سره ډېر کومک وکړي.
د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي. د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي. په دې ورځني جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس پلسر مشر الکساندر لوکاشنکو وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشنکا لومړنۍ وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریګوژین تر احتمالي مرګ وروسته یې کوي. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسله وال راغونډ شوي دي. لوکاشنکو خبرې پرون د بیلاروس دولتي اژانس پرې کړې. هغه دا هم ویلي چې واګنر به فعال وي او فعالیت به یې ادامه پیدا کړي وروسته تر دې چې د جون په میاشت کې پریګوژین د روسیې د پوځ پر ضد د لنډې مودې په مخه بغاوت وکړ. دا ستونزه د لوکاشنکا په منځګړیتوب هواره شو او د واګنر وسلوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ. او د جرمني چارواکي د یوې ښي اړخي افراطي ډلې پر ضد د پلاټونو په ترڅ کې په لسګونو وسلو او په لسګونو زره مهمات نیولې دي. دا زیاده کیږي چې دې ډلې غوښتل د جرمني حکومت نسکور کړي. د جرمني عدلیه وزارت پرون وویل چې تر 322 میله وسله، 340 میله جریحدار وسایل او نږدې 500,000 مهمات موندل شوي دي. د جرمني سترې محکمې رایش ډله تورانه کړې ده چې په زوره د جرمني د سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره لوی ګواښ بلل لري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې لکمخ سره مخ شوی او په خپلو چارو کې د دې سنزو د بدو اغیزو خبرداري هم ورکوي. په کاناډا کې بیا یو تن په دې تور نیول شوی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر زهر ورکړي. نور مهم موضوعات به هم واورئ. ملتیا موکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خراغ لئی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې داعش تاندېخ نه ښکارا شوې ده. په دې بیان کې راغلی دی چې د داعش د غړي شمیر تر پخوا زیات شوی دی او دا ډله یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته په یو ګواښ بدله شوې ده. تفصیلې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې د داعش ته وسلوالو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 او 8000 ترمنځ اټکل شوی دی. دا شمیر تر پخوانیو لوړ ده. خو دا شمیره په ځینو راپورونو کې شاوخوا 3.5 یاده شوې و. د امنیت شورا په بیان کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک شو، داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا د سیمې د نورو هیوادو لپاره هم خطرناک بلل شوی دی. په سیمه کې د داعش تر ټولو خونړۍ وروستۍ حمله د جولای په 13 د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګروپ پر غونډې وشوه چې لږ تر لږه 3 تنه پکې ووژل شول او تر 100 ډېر پکې ژوبل شول. د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ داعش د مخکنی طالب په چیر هڅه کوي.
شاخه خراسان کې در افغانستان موجود ده، پاکستان
د داعش خراسان څنګه چې په افغانستان او پاکستان کې شته، دوی همغه کار کوي چې طالبانو د بغاوت په وخت کې کاوه، یعنی له خلکو باج اخلي، د مخدره موادو قاچاق کوي، له قانونو غیر مشروع ګټه اخلي، خلک تهدیدوي او همدارس د سازماني شوی جنايي فعالیتونو لاري پیسې ترلاسه کوي او خای په ورته وخت کې داسې کسان د نړۍ په مختلفو سیمو کې وي چې د دوی د دریزم لا تړکې او مرسته ورسره کوي.
داعش خراسان څنګه د 2015 کال په جنوري کې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي ده. د ډلې په افغانستان کې تیروني دوشنبه د کابل شهر د شپږمې حفظې په دارالامان سیمه کې د وی چاودنې مسولیت ومنه چې له عملې دوه تنه وشل شول او یو تن ټپي شو. د طالبان حکومت وای چې د داعش ډله ډیره کمزورې شوې ده. د امنیت شورا په راپور کې غړي هیوادونه هڅول شوې دي چې پرې نشته چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي او ټینګار شوی دی چې طالبان وهڅول شي چې د داعش د ځپلو په برخه کې خپل دښمنو پوښانه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیاي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. وایي کو ورسره مرسته وشي د دې کال تر اخره او د راتلونکو دریو کلونو لپاره د ستونزو د هواري لپاره پلان لري. ډبلیو ایچ او د بودیجې د کمی په اړه اندېښنو سره سره هیله خی چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل روغتیاي پلانونه پلي کړي. هغه یو شمېر افغانان بیا لوړان دي ته هغه یو شمېر افغانان بیا چې لوړان دي له ستونزو سره مخامخ دي، د ډول اندېښنو نور هم ورخطا کړي دي. جزئیات یې د راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان تر راتلونکو 4 لپاره په افغانستان کې د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د 125 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. د سازمان د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 3 سره چې شاوخوا 9 افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول د مرستې د درېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په ایکس شبکې کې چې په خوا د ټویټر په نوم پیژندل کېده لیکلي دي که په افغانستان کې د دوی د بودیجې د کمښت مونږ خوړل شي، 15,000 ماشومان به په سخت خوارځواکۍ اخته شي. د محمد علي په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي چې دا به ډیره سخت شي چې د روغتیا په برخه کې نړیوال مرستې کم شي.
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ په څیر حیران دي. اول ز په خپل د په بد وضعیت کې ما خلکو خپل د ناپاکې د پاره خپل ګردې خرڅې کړلې. تاسو هم دا شپخانه چې بند کې اخر وو چې شي مونږه
په افغانستان کې د طالبانو تربیه واکمنۍ راورسته نړیوال مرستې کمی شوې دي او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو شمېر مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار مخنیوي هم د دې سبب شوی دی چې د مرستې څناسه کم شي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته د اندېښنې ترڅنګ په ورته وخت کې د افغانستان لپاره یو 3 پلان جوړ کړی دی چې د 3 لپاره 2.4 میلیارد ډالر مرسته راغونډ کړي، خو تر دې دمه د دې مرستو په اړه ژمنه نه ده ورسره شوې.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
چې ګان آزادۍ راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کابل خار کې اوشمیر خزی وای د خزو په کار د طالبانو له بندیز او د اقتصادي وضعیت له خرابې دورسته سوال ته مخه کړی ده. د خزی چې د ژوند له بدو شرایطو څخه ځوریږي طالبان تورنوي چې دوی زوروي او نیسي او ان سوال کولو ته هم نه پریږدي. د طالبانو حکومت د اړوند ادارو وایندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د خزو د حقونو اوشمیر فعالان بیا وایي له دې ستونزې څخه د وتلو لپاره باید د طالبانو حکومت د خزو په کار بندیز لري کړي او نړیوالې بشري مرستې اړمنو کسانو ته ورسوي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
پیش از آمدن طالبا در یک سرگانه دولتی در بخش تلاشی کار میکردم. درآمدم نسبتا خوب بود.
دا آزاده ده. نوموړی دا کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیر ده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال په یو دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کوه خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه وسکاره او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشت ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم. میړه مې ناروغه دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي. کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم، خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وی ویل چې نور دلته مه راځئ که مونږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو. دولت دې لږ تر لږه دې وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولای د خپلو اولادونو نس مور کړو.
یو بل میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سوال ته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي روسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پریښې وه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، نو دوی ته اړه شوی چې بیا سوال ته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کوم غریبۍ پسې چې راووځو له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړي اوبه او ډوډۍ نه راکوي پیسې نه راکوي موږ ته دې یو کار راکړي مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي. موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو. موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. وم غوښتل چې د دې دعو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه چې تر 3200 ډیر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالای تامونو کې جذب شوي دي، خو ښاغلي ابراهیمي د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنه کړل. د ښځو د حقونو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو انجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او ان یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متی ازادي راډیو ته وویل
طالبا باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي، ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرستی دي.
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که هم د سوالګرو ښځو کرایه سایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډیرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستې وې زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډیرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ژوندې اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. کولای شئ زموږ خبرونه ټول هلته چې سلیروي ساعت دی واوري، که چیرته د رادیو پر سپو باندې سونځي کله ناکله باندې کولای شئ زموږ خبرونه هلته واوري. د ازادي رادیو د خبرونو جدول هم شته، خبرونه چې تاسو نه تیر شوي او غواړي تکراري شکل باندې واوري د خبرونو جدول ته ولاړ شي. د هر وخت خبرونه تاسو کولای شئ په تکراري بڼه باندې او هم دا ډول په ژوندۍ بڼه باندې هم واوري. زموږ ټولنیز رسنیو کې هم زموږ خبرونه ځنې خپرونې البته ژوندۍ خپرې کیږي، چې مهمې خبرې خپرونې او ځنې ټولنیزې او سیاسي خپرونې دي. کولای شئ هغه زموږ پر فیسبوک او یوټیوب باندې ژوندۍ وګورئ. په کاناډا کې یو تن په دې تور نیول شوی دی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر یو ډول زهر ورکړی دی. په کاناډا کې د دې زهرو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر اوسه معلوم نه دی، خو په برېټانیا کې د دې زهرو له امله د لسګونو کسانو د مړینې په اړه پولیسو اطلاعات ترلاسه کړي دي. تفصیل یې راپور کې واوري.
په برېټانیا کې اته اتیا کسان په زهرو مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دې کسانو د کاناډا په تورنټو کې له یو تنه زهر ترلاسه کړي دي او ځانونه یې وشلې دي. په بریتانیا کې پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی چې زهر په مستقیم ډول د دې کسانو د مړینې سبب شوی وي، خو دوی تحقیقات پیل کړي دي چې دا زهري مواد څنګه پلورل شوی دي. دا تورنت کس کانت لانو میشي. دی و 50 کلن دی. د می په میاشت کې په تورنټو کې په دې تور ونیول شو چې د خلکو سره مرسته کوي چې ځان ووژني. دا سپاور دی چې کانت لا د مختلفو ویب پاڼو لاري دا څه پلورل چې د خلکو سره مرسته وکړي چې ځان نه ووژني. د کاناډا چارواکي په دې باور دي چې کانت لا تر اوسه 1200 بسته مواد چې باندې چلويشت هیوادونو ته استولې دي، خو دا څرګنده نه ده چې په دې موادو کې په څومره کې زهر وو. د بریتانیا د ملي جنایي څانګې په باور د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې په بریتانیا کې 202 کسانو له کانت لا څخه مواد اخیستي دي چې له دې ډلې اته اتیا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو د بریتانیایي سرچینو په وینا تر دې دمه لا هم دا خبره نه ده تایید شوې چې د دې کسانو مړینه له هغو موادو سره چې آنلاین پیرلې دي څه ارتباط لري. کانت لاب کاناډا کې په توقیف کې دی او روانه اونۍ به یو ځل بیا د تحقیقاتو لپاره محکمې ته حاضر کړی شي. د کاناډا د قانون له مخې که څوک له چا سره د ځان وژنې په برخه کې مرسته وکړي تر 14 کال په بند محکومېدای شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
پیلا بیلو نړیوال ماتواتو هم د افغانستان په اړه ځنې مطالب خبره کړې دي چې د یو شمېر لنډیز یاورو.
لاتینا خبرونه په افغانستان کې د نجونو د شوانځیو له بندیدو وروسته د مدرسو د رونق پاړه لیکنه خبره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې چې لښپژم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منه شوي، زرګونه نجونو مدرسو ته مخه کړې ده. خبرونه زیاتوي د پاملرنې د نړیوالې موسسې د یو راپور له مخې حاضر دمه په سلو کې اتیا د شوانځي د عمر افغان نجونې له شوانځیو محرومې دي. د خبرونه پر اساس سره لدی چې 2.5 میلیون نجونې له شوانځیو بې برخې شوي، د زده کړو لپاره د نجونو تنده ماته شوې نه ده. د شوانځیو بندیدا د دې سبب شوی چې نجونې د شوانځیو پر ځای د اسلام په اړه د طالبانو سخت دریزه تفسیر او تعبیر په مدرسو کې زده کړي. ټولنیز فعال ناهید نور لاتینا خبرونه ته ویلي د دې لپاره چې پر نجونو د ټولو عصري زده کړو دروازې تړل شوي، مجبور دي چې مدرسو ته مخه کړي. دا د 15 کلنې سحر رحمانی مثال ورکوي او وای کله چې هغه لښ پژم ټولګي ووم ته بریالي شو ول لار ورته پاتې نشو، نو په مدرسه کې ځان شامل کړ. خبرونه ته وی بلی ول اسکلنی افغاني چې مدینه نومیږي ویلي چې غوښتل اقتصاد ولولي، خو د طالبانو له بندیزه ورته ښکاری چې دا ارمان نه پوره کیږي، نو مجبور شو چې مدرسې ته لاړ شي. بلومبرګ خبرونه طالبانو د چین له هوایی کمپنۍ غوښتي چې د افغانستان په شاوخوا کې کمرې نصب کړي. د خبرونې د لیکنې پر اساس د دې کار هدف دا دی چې د سختدریزو تروریستي فعالیتونه وڅارل شي. بلومبرګ ته له دې موضوع یو خبر کس ویلي چې د هوایي شرکت استازو د اګست په 14مه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي او دواړو خواوو په دې اړه شفاهي موافقه کړې ده. خبرونه زیاتوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دواړو خواوو د کتنې عکس او خبر په ایکس یا ټویټر کې خپور کړی. په یو پوست کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی لیکلی چې په دې غور کېږي چې د افغانستان په هر ولایت کې د کمرو پرمختللی سیستم نصب شي. خدا پوست او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د مرستیال عبدالمختار تبصره وروسته لري کړل شول. مختار لیکلی و چې دوی په خوشحالۍ هغه پروژې منی چې ښه کیفیت او بیه ولري. لبل خوا هوای کمپنۍ په یو بیان کې وویل چې د دوی د استازو د کتنې راپور ناسم دی، په هیڅ پلان او موافقه خبرې نه دي شوي. خو د طالبانو ویندوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلومبرګ وایي هغه کس چې له دې کتنې خبر دی په دې شرط چې نوم به یې نه څرګندېږي ویلي چې د دې سیستم د نصبېدو هدف تر ډېره دا دی چې په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو غړي وڅارل شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د غزنی ګن اوسیدونکو وای د رواني فشار، ناسم غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیز او هر اړخیز ضرورتونه له عملی حافظه کمزوري شوی او تر ډیره په ذهن کې نه پاتې کیږي، یعنی هر څه هېریږي. دوی ورسی دوه کلو کې دا ناروغي زیاته شوې ده، ورسره د ژوند چارې ټکنې شوې هم دي. نو دوی له قبل ډاکټرانو ته تللي، درملنه یې کړې، خو دارو درملو په کوم اغیز نه دی کړی. تفصیل دی راپور کې واوري.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هېری په اړه د یو رنزور کس کیسه کوي.
یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، اتوته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډیر زر هېریږي. بیا وای ډاکټر وته چې دا مرض د څو وخت راځي درته پیښ شوی ده، د مریض نه وای دغه مې یې ورواتی وته چې دغه ده سی کوم مرض
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنیګڼو اوسیدونکو وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هېره سخت زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هېرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا دېرش کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هېرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هېره سوي او دای په سیګرځيږي.
ولې دغه مرض نه مانه بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړي، لار ځوان سره مخ کیږي او دوی وایي چې د هېرې مرض مزیت شوی. دا یو ورځ یو ډاکټر کورته بولی ولو سر راو واتو کلی جنو راکو د موټر سخت ډیرو ګرځېدو، یو ساعت دو ساعته ماته لسو. بلور چې ګورو ډاکټر دې باندې راوتلای موټر یې چلان کړل، د موټر بیرته راکته سوي د تیپ کلی پسی ګرځېدو چې ما کې چې دکنه خلک ته دی اند دغه
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ می ورور د دې مساله هغه د دې مساله کاروبار کوي، خار خو تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنه مغه مساله می ورته تسلیم کړ، ورور می ته ویل نیم زر افغانۍ به موټر واخلي. کله چې مصاله ورته تسلیم کړم، نور په خپل مخ ورچ رالم، ورور می زنګ راته وکوي مصاله تسلیم کړم، مالو وای نو پیسې دې نه دی ورچ راخستي، مالو ولا پیسې نه دی راخستي، وای ول مال هېری مسوي. بیرته ورلم، کله چې ورنه موټروان دې موټر په جنگله باندې ولاړ ده، مال زوی مړ پیسې دې نه کړی، ولاد ما می رسوي.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکو دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي. نو ډیرای روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزور اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امن ناروغیو متخصص دی.
پټول کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه پدې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشټون ده، د منظم استراحت نشټون ده، د متوازن غذا نشټون ده، او د دې ترڅنګ ټولنیز رواني ناخوالي د دې بایس کړي چې حافظه زیانمنه کې او په پایله کې د هیروالي ستونزه لسري سره دایمي مل ووسی.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي او وایي لا دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسي بیا لا بیل را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي امارات یو کارکونکو يم، مال ټول طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه صدغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کم غړه ګړې او کم بدل دغه لغړیانو یې شیدا هله د صدا د غور وکي، ځکه د دې لوجه څخه مریضانو ته او زنانو ته او کشنیانو ټول ته تکلیف رسیږي، او دونه بد آل یې شیدا د پاکستان د حکومت په انکاری سره سنور تر دې باید بارا مسلمانان نه بیزته کیږي او نه بیزته سوی دي. الله پاک دې کز ما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو ته ساس کار کوم کته دا پیغام کز موږ نه شر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي او موږ پاس د خپل شخصان پاسپورت راغلی دې خالق دې موږ پاسپورت راځي او اوس پاسپورت نه چلیږي. پاسپورت ورته پاسپورت چورو کې درته پاسپورت په دار د افغانستان مخره انځو نه مخره یا د ویزاش کې چلیږي نه دا راکز موږ ته مقامات پر ورسوي کوشش وکړي و ډیر ظلم روان دي.
السلام علیکم د ازادي رجه ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو در دو څخه موږ د مخکې د بندیدو ډیر څه برخمنو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دا هیله ده چې ستاسو رادو برته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خبرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کڼه یاړند چې نو موږ غواړو چې بیرته ستاسو رادو یې لاسي.
تاسو دا رادو زه د شپږو کالونو اورم مخکې په پاکستان کې وو، اوس افغانستان لراغلی وو، د شپږو کالو مې کېږي چې افغانستان لراغلی وو. دلته ستاسو دا رادو ما اورېدله د اف ام سپونه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بیخي نه اورېدل کېږي. او که صدقه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې موږ له دغه وکوي به او د انټرنیټ هم ډېره کمی، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي راډیو اوري، تاسو هم کولای شئ هغه ډول چې درته یادونه وشوه خپل پیغامونه موږ ته راواستوي. موږ ساس پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې خبرو، د البته د واتس اپ شمیره 24 ساعته فعال ده. هر ډول غږیز پیغام چې تاسو فکر کوئ د ستونزو په اړه دی او باید هغه ازادي راډیو د سپو له لارې خپور شي، کولای شئ موږ ته راواستوي. موږ به ستاسو همدا پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو. هغه پیغامونه چې نه دي خپاره شوي او موږ ته را رسیدلي دي پیاړه مکوي، ساز دا پیغامونه خوندې دي او د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې به درته خبر شي. زه به د واتس اپ شمیره راته یو ځل بیا تکرار کوم، 00422114201. بیا یې تکراروم، 00422114201. دا شمیره د ازادي راډیو ده او کولای شئ تاسو په هر محل باندې خپل غږیز پیغامونه په همدغه شمیرې ازادي راډیو ته راواستوئ. موږ ستاسو پیغامونه په بیلابیلو خپرونو کې په نوبتي شکل باندې درته خبرو. د دې خپرونې لویه برخه وبخې دویمه نیمه، البته د ازادي راډیو یوې بلې اونیزې خپرونې تاندې څانګې ته جلا شوې ده، خو مخکې لاغې چې خبرونه درته مخبره کوم بیا هم یادونه کوم. که چیرې د ازادي راډیو په څپو کې ستونزې تاسو موږ غږ نه اورئ، زموږ پر وپاړه زموږ خبرونه ژوندۍ خپرېږي. سلیر وی ساته کولای شي زموږ خبرونه زموږ پر وپاړه باندې واوري او ترخوای نور مهم مطالب پکې ولولئ. بیلا بیل مطالب هم پکې شته، یعنی هغه څه چې د ازادي رادیو پر سپه باندې تاسې په غږي شکل باندې اوري. که د لوستو مینهوال وئ هغه د ازادي رادیو پر وبپاڼه باندې هم شته، کولی شئ دا مطالب په تفصیلي شکل باندې ولولئ او خپل دوستانو سره یې هم شریکی. زموږ خپرونې پر یوټیوب چینل او زموږ په ټولنیزو رسنیو هم ځینې خپرونې البته شته، کولی شئ هغه هم ولولئ. ځینې سیاسي خپرونې بیا زموږ پر وبپاڼه کې هم شته دی، هم هغلته کولی شئ په تفصیلي شکل باندې. یوازې البته یو کلیک باندې په ډېره ساده بڼه باندې زموږ د خپرونې تاسې وګورئ او هم یې واورئ. وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د خپرونې دویمه نیمه چې د ازادۍ راډیو یوې بلې اونیزې خپرونې تاندې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو خپرونه د هغې لپاره جلا شوې، خو له هغه نه وړاندې په افغانستان کې د سهار